ساعت او دی فاصله د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصله عمل کیږي. دا نن سبا ثابته تطبیقي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد تلاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډه کړل د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره تم سره ټوکې وکړي که څنګه هلته خو څه شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چېرته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته خوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچه زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثبته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخه منه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلې و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو الک نه درس ووایي، یو که چیرې غواړي یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلې خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلې. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالاته د دې چې چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات د فتندوی په کور کې نه ولسولي، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون پټول لکه د یو چاله پاره دغه د 12 سم سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه لول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو، او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایو چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایو اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو، آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې، یعنی سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پر مخ وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږي. ګوري، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو. څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالش شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وي، دا هم یو همدغه سی یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه نایله کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په انلاین شکل دوام ورکړي، نایله توب د حل لار نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. نایله توب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لار نه ده، دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپل لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایل ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي کنه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدر من دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېد. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه. درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ ځانګړی ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې، بیا مې وم صنف په کابل کې ویل ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کو په 2015 کال کې. نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجی په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوانتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالی کې وم او په اول منزل د درې مللی کې چارالی ونیولی و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوانتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړی و،
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالی ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې و، د اکثرو خلکو احساس سو چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. موږ چې دغلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم میلاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویل چې تاسو خو موږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویل وای نه، وای موږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، موږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناستو، زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناستو ډوډۍ مو خوړه. یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل دی کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و.
عسکری نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکری نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، بیا عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نو ما چې زه منفق شوم، جلابات را لګلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت و، یو هغه و د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ را ولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېو. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس لاغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل څه و ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نومه چې زه منفق شوی، ما سبای وتلم کار ته وزارت معدن ته روان، ما چې ماته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وي. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبر چلاوه بیا زه یو کال بن وتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کښې، ماته کار پیدا شو.
درست په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه، هملته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله
او راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یو ډاکټر سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و، په شمال لویدیځ کښې و، په شمال ختیځ کښې، دې ځایونو کښې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان و، ملګري و. بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو 15 کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې دې کالم کپل هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرو صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د 1002 کسان نه مې پښتنه کړې وه، دسه سروی وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دینه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې. دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خواد نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي. دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی، دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا راټولې کړلې.
د سرویګانو په ارتباط وسکه څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروی تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې چا خبره پاکستان کې وړې خلک تر شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې. ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم، جیګ شوم. په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو، نو څوک را پسې را نه غلته. د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې پوه زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم مې دلته دی، مختلف مضامین او خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویلې نه کوي، عمر ډېر مې بس باید دلته دی. اما هغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او انګریزي او ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګه کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه وستاس تر کې راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې افتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او ماته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویبسایت نه پوهه لاسته نه ورسي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې وګلیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیشي او داخل کې ولل ته خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سي بي هي ونه کړې د ما چې چاپ شي کوم او په سي کمپني دا پبلشر کې یو ګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې به شي بیا کومه کمپني خوښ شي کې نه خلکو ته به اماده څو برابر به خلک ولول کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی شي پښتوي کې پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لره ما چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای مانه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
کومالو بداغو زلف مران سرا کومالو بداغو زلف مران سرا چنشت تمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو بداغو زلفم ران سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غان سرا کومالو به کومالو بداغو زلفم ران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما دغ دستور دے چھے اغزی دی دا گلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دا گلان سرا چنشت دمے د دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب مالو بے داغو زلف ماران سرا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات ان سے کا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات ان سے کا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات ان سے کا پزیب زینات پاپا چاہی پدیر دولت سے کر پزیب زینات پاپا چاہی پدیر دولت سے کر چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمے د دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب مالو بے داغو زلف ماران سرا کب مالو بے داغو
زلف مارانو سره.